او بی سواده ژوند کوي.
قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د 25 دقیقو بحث لرو چې سفی الله ستانکزی وړاندې کوي. دا بحث هم د کډوالو په موضوع ده. خو لومړی مو راوولم د دې سات لنډو خبرونو ته. پاکستانی رسنۍ وایي سرلنن دوشنبې څخه د افغان کډوالو د ستنولو لپاره افغانستان ته درې نوري لارې هم پرانیستل کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي چې دا درې لارې د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله او د چاغي ولسوالۍ په برامچاو نور وهاب سیمو کې دي. د امریکا د هالیوډ سینما نامتو ستوري انجلینا جولی له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ایستلو سخت انتقاد کړی او دا کار په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو یو مثال بللی دی. دی ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له سختو او ناوړو شرایطو سره مخامخ دی، په یو وار او ناڅاپي ډول د کډوالو ایستل د نهیلۍ وړ پرېکړه ده. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانی وایي د هغه کس د نیولو هڅې پیل کړي چې په زور د یو ځوان ویشتان پرې کوي. د امنیه قمندانی ویندوی خالد زادران نن دوشنبه پر خپل ایکس پانه کښلي چې له محکمې پرته دا ډول فردي کړنې جرم ګڼل کیږي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د خان عبدالولی خان پوهنتون نن اعلان وکړ چې 500 افغان جنو ته سکالرشپ یا بورس ورکوي. دغه پوهنتون د مالی چارو رئیس شایسته ارشاد امریکایي رسنې میډیا لاین ته وویل په بل طالبی کال کې به افغان جنو محصلانو ته لا ډیر سکالرشپونه ورکړي. او د سوریې په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایی بریدونو کې د ایران له ملاتړه د برخمنو جنگیالیو لشتر لژه اته غړي وشل شوې دي. فرانس پرس خبري اژانس د جګړې د څارنې د یو بنسټ په حواله نن د دوشنبه دا خبر ورکړی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کې
کړې د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه. زه صفی الله ستانکزیم د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث مو ښه راغلاست وایم. په دغه بحث کې په دې مسأله باندې خبرې کوو چې له پاکستانه د اخراجېدونکو لکونو افغان کډوالو لپاره آیا لازم خدمات رسیدلی شي که څنګه. په تېره بیا چې سوړ ژمی را روان دی او مرستندویه ټولنې هم وایي چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او دا ستونزه چې وار له مخه دوی درلوده اوس لا څو چنده شوې ده، ځکه چې لکونو افغان کډوالو ته باید لازم خدمات وړاندې شي. په دې موضوع باندې بحث لرو له خپلو درنو میلمنو سره، د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر شنون کې ښاغلی صدیق منصور انصاری او همدارنګه ښاغلی یونس محمد چې د سوداګرۍ او د صنایعو د سوداګرۍ د اتاق سرپرست دوی هم راسره دي. په دغه بحث کې دواړو ته ښه راغلاست وایم، ډېر زیات ښه راغلئ. اول به له ښاغلي منصور څخه پوښتنه وکړو. ښاغلی منصور، د لکونو افغان کډوالو راستنېدو موضوع واقعا آیا د طالبانو لخوا مدیریت کېدای شي که څنګه په دغسې شرایطو کې؟
ښاغلي مومند، ټولو همکارانو، معزز اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. پاکستان دشته موقت یا سرپرست حکومت لخوا د افغان مهاجرینو د عجولانه اخراج او ایستلو ناځوان مردانه پریکړه په داسې حال او وخت کې کیږي چې په افغانستان کې دننه پراخې اقتصادي او ټولنیزې او سیاسي ستونزې موجودې دي. نړیوالې ټولنې د افغانستان له حکومت سره پریکون اعلان کړی او هیڅ ډول سیاسي، اقتصادي او نورې پراخې اړیکې ورسره نه لري چې په کور دننه بې ځایه شوي او شته افغانان هم له پراخو ستونزو سره مخ دي. موږ او تاسې د نړیوالو سازمانونو نه اورو چې تر 90 میلیونو انسانان د فقر او تنگ لاسی سره مخ دي. په داسې حال کې د څه باندې 1 میلیون مهاجرو افغانانو بیرته افغانستان ته رالیږل ست حکومت هم پراخستون د دیګوی مهاجرینو ته هم چې نوې خپل کور او کلی ترستنیږي کلی او کورونه اکثر وړاندوي اقتصادي ستونزو سره مخ وي او هلته پانګې ترې ترول کیږي څه د پولیسو او پوز له خوا حتی تر دې اورېدل شوي دي د پاکستان د سیاستوالو پخوانیو سناتورانو او یا د بشر حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر ښاغلي افراسیاب خټک په اوله ویل شو چې پاکستانی پوځیانو حتی د افغان مهاجرینو د لاس ساعتونه هم ترې خلاص کړي د کورونو پانګې او امکانات خو یې لاڅه کوي ځمکې او جایدادونه کاروبار او دوکانونه یې نو په داسې یو حالت کې او داسې وضعیت کې شته افغان حکومت ته د هومره ډېرو مهاجرینو راتګ د هغوی اقتصادي وضعیت د هغوی د اسکان مسله د هغوی د روغتیا پالنه او نور مسایل به موږ کوکو کو چې د شته حکومت له توانه ډیر پورته وي او دا داسې حال دی چې اوس ژمی هم
د ژمی په راتګ باندې به وروسته بحث وکړو مبحث لرو اوس به ښاغلی د افغانستان د سوداګرۍ خونې سرپرست ښاغلی یونس مومند هم په لاین کې دی. مومند صاحب که زما غواړئ نو د تاسو نظر هم غواړم واورم. په اول کې زموږ بحث دا دی چې واقعا آیا د طالبان حکومت په دغسې شرایطو کې چې اقتصادي ځوړتیا یا اقتصادي رکود سره مواجه دی هیواد واقعا هم آیا په دې باندې به برلاسی وي چې وکولی شي د دغو کډوالو د ځای پر ځای کولو او نورو مسایلو په برخه کې ښه مدیریت وکړي که څنګه؟ مهرباني صاحب.
بهتره معلومه ده چې افغانستان یو ځواکمن اقتصاد نه لري. په تازه حالاتو کې خودکفایي ته یا پر خپل ځان بسیا کولو ته رسیږي او یا کوشش کوي چې دا کاذب اقتصاد څخه راوتلی دي. یو رښتینی اقتصاد ته چې ټول شان په خپله پر دغه اقتصاد باندې فکر کوم دغه حالات چې اوس چې دغه نه مهاجرین چې راغله افغانستان ته یا بیرته راستانه سول افغانستان ته د دې لپاره ډېر ښه خدمات شوي دي. تقریبا چې تېر هفته کې موږ د اوتاق شرات مشران تقریبا هم تورخم ته هم سپین بولدک ته موږ سفرونه کړي وو. هلته مو لیدل هلته دا کارونه کچېري واقعیت ته خبرې به سړی وي که دا یو داسې چاته لوېدلی چې هغه به پلان جوړولی. زه فکر کوم چې دا کارونه به تر پلانو او درشنو هلته یو نفر په نامه د مظلوم صاحب چې هلته په کندهار کې کار کوي چې موږ ولیدی تقریبا یو بسته کیم د مازګر د ازانه به د مخسن در ازانه پر جوړ کړي وو. هلته د روز ورکوست لپاره ځای جوړ کړي وو شانې جوړ کړي وو دا ټول شانې خماده کړي وو. یعنی دلته دا ستیچ دا کار ته زه فکر کوم په اخلاص ته خلک ولاړ دي او کار پر مخ ځي. یعنی زه فکر کوم په دغه اقتصاد کې دوغه نشوي دي زه قابل د تقدیر بولم او کار زه فکر کوم چې اوسم پر مخ روان دي او دا انده لپاره به وګورو چې جمیل بلملي او نور څوک همکاري او څوک کومک کولای شي.
مومند یو پښتنه بل مترکیږي پاکستان خو سمه ده چې انتقادونه ورته متوجه دي چې په یو دمې دغه دومره د ولس لکه کډوالو در ایستلو موضوع را مخکې کړله. دوی ته پیشنهاد دا و چې په تدریجي شکل باندې دغه مسله مخته یوسي خو مګر دوی یو دم دوی کډوال راباسي او په دومره لوی شمیر باندې واقعا فکر کوي چې اسانه به وي مدیریت لکه څنګه چې تاسو ویل چې اخلاص کار ورکي یا باید یو دم کار وسي.
ګرم چې کستا ولې یو شی چې د افغانانو پر جامعه جهاني حق دی هغه داسې چې څنګه وکول چې خلک د خیمو سره وباسي خلکو ته زراعتي شارې د درو میاشت څلور میاشت کې باید برابرې کړي خلکو ته د کار زمینه برابرې کړي. په تور د مثال موږ مثلا د کوکنارو کښت په افغانستان کې منه دي موږ پنبې ته مخه کړی ده څنګه وکول چې موږ د پنبې د تار فابریکې جوړې کړو د پروسس فابریکې جوړې کړو د دې لپاره جوړې کړو چې خلک په کار ولوږي. هغه ځا نور شان هم دغسې دي. جامعه جهاني په دې یو لږ څه د د اروپایي اتحادیې څخه چې تقریبا تېره هفته د اوبو او د شنانو په باره کې خپل کړنه وکړه د هغو څخه مننه کوم. ولې کوشش باید پر دې وسي چې څنګه وکولی شو چې خلک د خیمو څخه کورو ته راوباسو یو ښه د رفا زندګي ورته جوړ شي. دا د جامعه جهاني وظیفه ده. فکر کوم د افغانستان اوسني حکومت په ډېر ښه سره د خپل مهاجرین مهاجر مجرد خصوصا د افغانستان خلکو چې په دې کې ټولو خلکو خصوصي سکتور په دې کې فعال رول ولوبوي او د خپلو وطنوالو خدمت یې وکړي.
صحیح مومن صاحب مننه د تاسو په رول او په مرستو باندې به وروسته بیا پوښتنه وکړم. خو اوس بل انصاري صاحب واورم. انصاري صاحب دغه اوس چې ما چک وکړې د کابل هوا دغه شیبه دیار لز درجه ده په سانتیګراد، مګر د شپې خو به تابان چې کته کیږي، د شپې به لبرستنی او کمپلو پراته اوسېدل سخت وي. په دغه حالاتو کې ماشومان، ناروغان په کمپونو کې اوسېدل، دوی ته لازم خدمات رسېدای شي. دغه څه چې د اوس لپاره ورته ضرورت دی، هغه راتلونکي څلور پنځه میاشتې خو بیا بل پلان غواړي. د اوس لپاره فکر کوي چې مناسب حال دی که څنګه؟
تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ لرو، لکه څنګه چې ښاغلي مومند اشاره وکړه، تورخم او سپین بولدک او نورو سیمو کې نه یوازې د شته حکومت چارواکي او مسؤلین، بلکې ګڼ شمېر مرستندویه ټولنې، د سوداګرو ولایتي او مرکزی خونې، د صنعت او نورې خونې، او صنعتکاران، تجاران او عام افغانان په عالی وجد او ذوق سره په وطنۍ مینه او بشر دوستانه او افغان دوستۍ په مینه او د افغاني ورورګلوۍ په اساس پراخې مرستې لري، که هغه د خیمو ایجاد او احداث دی او لګول دیګر مهاجرینو دپاره، که دوی دپاره د ډوډۍ تنظیم او انتظام دی. ګڼ شمېر ځوانان او فعالین په دغې سیمو کې ورته پراتري او خدمات ترسره کوي. د سړک مسله ستاسو ورته اشاره وکړه، د کمبلو لستون کمښت سره مخ دي، ستونزې لري، خصوصا هغه افغانان چې نوي راواوړي، چې وسایل یې اکثر په موټرو کې وي، تر څو هغه ورته رارسېږي یا نورې مرستندوی ادارې ورسره مرسته کوي، له ستونزو سره مخ وي. خو دا اساسي مسله نه ده. اساسي موضوع د دغو راستنو شوو مهاجرینو مجدد اسکان او د هغوی ځای او مشواله دی، د هغوی د کار او زیار مسله ده، د هغوی د ژوند د نورو اړتیاو د پوره کولو مسله، لکه روغتیا، لکه ښوونه او روزنه، د هغوی د کوچنیانو او ځوانانو د لوړو زده کړو مسائل، خصوصا د نجونو لوړې زده کړې، چې ډېری افغانان په دوی کې داسې و چې دلته د خپلو لونو او خویندو د زده کړو نه د محرومتیا په اساس مهاجر شوي وو. نو دغه ستونزې به موجودې وي. په دې لړ کې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد، د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد، د افغان خویندو او میندو اتحاد، له نورو حکومتي او خصوصي سکتور بنسټونو سره پراخ کار کوي، تر څو وکړای شو دلته د عاجلو او بیرنیو سوداګریزو بازارونو په ایجاد کار وشي، چې هغې کې دایمي بازارونه، د جمعه بازارونو یو سلسله. ښاغلی مومن هم په دې جریان کې دی، موږ ورسره بحثونه درلوده. تر څنګ یې د علمی پرمختګونو په برخه کې، د سوداګریزو او صنعتي پرمختګ په برخه کې امکانات چمتو شي. په دې برخه کې موږ هڅه کوو چې د ټولنې هغه څلور دیواله چې ولس، خصوصي سکتور، حکومت او نړیواله ټولنه ده، دوی سره نږدې کړو. په دې لړ کې موږ پراخې ناستې او مجالس لرو، د حکومتي اړوندې ادارو، د ریاست الوزرا له مرستیالیو سره، د اړوندو وزارتونو لکه د کرنې وزارت، د سوداګرۍ وزارت، د صنعت وزارت او دغسې د اطلاعات فرهنګ او نورو وزارتونو سره، تر څو په ګډه د یو فکري او فرهنګي انقلاب له لارې د افغانستان د صنعتي او تولیدي پرمختګ، یا د صنعتي او تولیدي انقلاب، د علمي انقلاب، دغه راز د اقتصادي او سوداګریز انقلاب له لارې په کور دننه هم شته افغانانو، هم راګرځېدونکو افغانانو ته د کار زیار او د صنعتي خدماتو او پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شو. په دې لړ کې یوه لاسته راوړنه چې افغان راتلونکي افغان مهاجرین، که هغه د ایران نه راستنېږي او که د پاکستان نه، په دوی کې ده چې دوی د سوداګرۍ په برخه کې، د صنعت او تولید په برخه کې پراخې تجربې لري. موږ هیله من یو چې د دوی له تجربو به د افغانستان د راتلونکي پرمختګ په برخه کې، د دوی په راوړونکو پانګو او هم د بهرنیو مرستو، زموږ د سوداګرو او حکومت په مرسته او پانګو افغانستان پر اتلونکی کې د فراخ اقتصادي صنعتي تولیدي علمي او فرهنګي او روغتیايي انقلابونو او پرمختګونو شاهد او خاوند شي او د خنالي او تبختار انقلابو په ځای به موږ د ترقياتي انقلابونو شاهدان اوسو.
بله مننه کوم. بله مننه کوم د خغلی صدیق مومند. فکر کوم اړیکل سستونز لري په واتس اپ باندې دوی سره غواړو تماس ونیسو. زه به د هغو لیدونکو او اوریدونکو پیغامونه هم تاسو ته ووایم چې د ازادي راډیو په فیسبوک باندې خپل کامنټونه پریښي دي. البته د همدغه پروګرام په برخه کې چې آیا طالبان د تازه راغلو افغان کډوالو لپاره بشپړې اسانتیاوې برابرولی شي که څنګه، له هغې ډلې اعظم افغان په نوم یو چا لیکلي چې د هر افغان مسؤلیت ده چې مهاجرو سره مرستې وکړي. مجنون مسافر لیکلي چې افغانستان اوس ځان ته څه وایي او دا کار کولی شي. ابو حماد لیکلی طالبان هم رسولی شي خو نور مرستو ته اړتیا شته. هدایت الله سمین لیکلی سل په سلو کې امکان لري دا شپه ورځ لګیا دي په هر ولایت کې ورته کمپونه جوړولو چارې په خورا چټکۍ روانې دي. شفیق خان ویلی چې تر اوسه څه مرسته نه ده شوې. محمد یونس بختیار لیکلی کولی شي چې مرستې وکړي. فرمان احمدزی بیا ویلی چې مرستې نشي کولی. او شمس مسعود هم لیکلی چې سل په سلو کې دوی کولی شي چې مرستې وکړي. د ازادي راډیو په دغه 15 دقیقې بحث کې په همدغې مسله باندې خبرې کوو. ښاغلی منصور، فکر کوم د مومند صاحب ټلیفون لږ څه ستونزې لري، نو تاسو ته به بیا هم زحمت درکړو. بله خبره دا چې د دغو افغانانو په مینس کې چې تقریبا 1.5 میلیون یا 1.5 لک دي، طبعا ځینې مسلکي کارګر به هم وي، د څومره د مثبت اړخه کولی شو چې ورته وګورو چې په دغو کسانو کې څومره مسلکي کارګر د افغانستان په برخه کېږي، خصوصا په دغسې یو شرایطو کې چې کادرونه له افغانستانه وتلي دي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې.
بله، دا ډیره مهمه مسله ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. مخکې ما هم پرې بحث درلود چې دغه افغانان چې له ایران او پاکستانه راستنېږي، خصوصا هغه چې هلته ډېر وخت تیر کړی وي، دوی اکثره په د ایران او پاکستان په فابریکو د هغوی په هغه ترقیاتي سکیمونو او پروګرامو کې کافي او پراخې تجربې لري. د دې تر څنګ سوداګرۍ، د کرنې او مالدارۍ او نورو تشبثاتو په برخو کې، د روغتیا په برخه کې، د ښوونې او روزنې په برخه کې اکثره خویندې میندې او مشران کافي تجربې لري، نړیوالې تجربې لري. موږ فکر کوو چې د دې تجربو تر څنګ هغه پانګې او قوت او امکانات چې دوی لري، دوی نه یوازې دا چې د افغانستان د پرمختګ لپاره فکری قوه ده او فکری قوه بیرته راګرځي، د دې ترڅنګ د افغانستان د ودانې لپاره هغه غښتلي مټ او بازوګان دي چې دا وطن پرې آبادیدای شي. ترڅنګ که هر افغان کورنۍ چې بیرته راګرځي، لزان سره لږ تر لږ 1000 افغانۍ اموال یا امکانات یا نقدي پیسې راوګرځوي، تاسو فکر وکړئ چې لدی میلیاردونه افغانی یا ډالر جوړېدای شي. د افغانستان کې بیرته لګېږي، دلته که کاروبار کوي، د ګټې افغانستان ته راځي، افغانانو ته راځي، افغان حکومت ترې مالیه اخلي، هغه بیرته د افغانستان په ترقۍ لګېږي. نو هغه په اصطلاح وایي ګوله چې له هرې خوا ورته کې خوږل وي، دغسې د دغو افغانانو خوګلنی، د دوی قوت، د دوی ظرفیتونه، د دوی شخصیتونه، د دوی مینه او لیوالتیا چې خپل هیواد سره لري، که سالم مدیریت شي، فرصتونه او امکانات ورته مساعد شي او په ګرمو غیږو کې ونیول شي، دوی ته مینه ورکړل شي او فرصت او امکانات ورته مساعد شي، موږ فکر کوو چې د افغانستان د ترقیاتي بهیر په برخه کې چې هغه ګنبودي ترقیاتي بهیر د مختلف سکتورونه ورسره تقویه کېدی او پرمختګ کولی شي.
ښاغلی انصاري، د طالبانو په دوره کې په افغانستان کې څو لوی طبیعي پېښې وشوې چې د پکتیکا او خوست هغه خطرناکې زلزلې وې چې زرګونه کسان پکې مړه او ټپیان شو، ګڼ کورونه ړنګ شوه. وروسته د هرات زلزله شوله، همداسې سیلاونه راغلل. اوس دغه د مهاجرینو بحران هم دی، په دې سربېره چې افغانستان اقتصادي رکود سره مخ دی، که څه هم چې ځینې کارونه شوي دي، ځینې پروژې پلي شوي دي، مګر په ټوله کې د افغانستان د خلکو شرایط نه دي ښه شوي. دغه تیرو پیښو ته په کتو باندې چې هرات تر ټولو وروستۍ مسله ده چې خلک ډېر شکایتونه کول چې دوی لپاره خوراک او څښاک زمینې سمې نه دي برابر شوي، یعنی هغه ابتدایي مسایل، کورونا نور مسایل خو پرېږده. ځینې راپورونه کې موږ درلودل چې هلته د پکتیکا له زلزلو د ډېر وخت په تېرېدو له هملته د څښاک سمې اوبه نشته خلکو ته. فکر کوي چې واقعا هم که مقایسه کو، یعنی برلاسي به وي که څنګه، او څه ضرورت دی په دغسې وخت کې؟
دا د ستونزې خو مخکې ما ورته اشاره وکړه چې دا اوس د نړیوالې ټولنې کوم اعلانات یا اشتهارات چې موږ اورو، نه پوهېږم چې دوی د خپلو مرستو د ترلاسه کولو لپاره کوي او په رښتیا، او که په رښتیا هم دغسې ارقام موجود دي چې د سیګار دغه تیره سروې یا راپور څرګندوي چې 9 میلیونه افغانان له فقر او ستونزو سره مخ دي. که دا رښتیا وي، نو ما مخکې اشاره وکړه په لومړیو خبرو کې چې د دې مهاجرینو ور علاوه کول به ستونزې لا زیاتې کړي، مګر هوډ او عزم باید له لاسه ورنه کړو. دا د مجبوریت حالت دی، دغه د ستونزو حالت دی، دغه د صله رحمۍ حالت او وضعیت دی. موږ ستاسې له ادرسه، ستاسې له ټریبیونه په نړۍ کې میشتو ټولو افغانانو، پر ټولو افغانانو غږ کوو، دلته په خصوصي سکتور، په حکومت، په عام ولس او ټولو بنسټونو غږ کوو چې په دغسې حالت کې چې په کور دننه افغانان هم له ستونزو سره مخ دي، او مهاجرین افغانان هم بیرته خپل هیواد ته راستنیږي یا په زور راستنول کیږي، د دوی د لاسنیوي لپاره ټول په پوره قوت او شهامت سره لاس یو کړو. د دوی د پرمختګونو لپاره هغه میلیونونه مرستې چې زموږ با شهامت افغانانو په بهر کې زحمتونه ایستل، د خپلو خولو للاری، د خلوتو یو للاری هلته امکانات ترلاسه کول، او بیا یې په پاکستان او ایران کې خپلو میشتو خپلوانو او دوستانو سره مرستې کولې، دغه چې افغانستان کې مرستې کوي. دغه مرستو ته نه یوازې دا چې دوام ورکړي، بلکې لږې پراخه کړي او په منظم او سیستماتیک ډول مرستې وکړي. موږ وړاندیز کوو که چیرې زموږ دغه دوستان او افغانان چې بهر دي یا په کور دننه دي، له هر یوې کورنۍ سره لږ تر لږه $1000 یا $10,000 یو واري مرسته وکړي. موږ حاضر یو چې دوی ته په منظم، سیستماتیک او پراخ ډول د دوی د خوښي تشبثات او امکانات برابر کړو، د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې، د افغان کارپوهانو د نړیوال اتحاد په مرسته، او د هغوی په تخنیکي او هغه اقتصادي مشورو، او د حکومت په همکاري او هم د خصوصي سکتور او نړیوالې ټولنې. نو په دې توګه به موږ وکړای شو چې یا کوچني صنعتونه، کوچني کاروبارونه او لوی بازارونه احداث کړو. هلته مثلا دغه د بازار طرحه چې موږ لرو، او له حکومت او نړیوالې ټولنې او خصوصي سکتور سره پرې کار کوو، دا په مختلفو مناطقو او سیمو کې د ولسوالیو په کچه، د ښاري ناحیو په کچه، له 1500 تر 2500 کسو ته د تشبث او د کار زمینه مساعدوي په مستقیم ډول، او په غیر مستقیم ډول چې یعنی دغه 1500 تر 2500 کورنۍ تمویلولی شي، او د هر کاروبار دپاره لږ تر لږه $1000 یا $10,000 حتی تر $50,000 کاروبار شروع کولی شي. کوچني کاروبارونه یا مینی بزنسز چې موږ ورته وایو، هغه حتی $10,000 هم زموږ افغانان پیلولی او شروع کولی شي. نو په دې اساس موږ خپلو په کور دننه افغانانو، بهر میشتو افغانانو، او هم نړیوالو دوستانو نه هیله کوو چې هغه مرستې چې دوی د ډوډۍ په نوم یا د خیمې په نوم یا په نورو نومونو یې کوي، دا سمه ده، مګر دا مقطعي دي، دا بیړنۍ مرستې دي. زموږ هیله دا ده چې خپل مرستي په یو ځای ډول د دوی لپاره د کاروبار د شرایطو د مسایلو ډول د زحمت او د پرمختګ لپاره امکانات برابر کړی شي. موږ به په دې سره وکړو چې کوچني صنعتي او تولیدي امکانات د کرنې او مالدارۍ په برخه کې دغه راس په کورنیو کې د ځینو تولیداتو لکه خوراکي مواد، لاسي صنایع او نور هغه مهمه خويندې چې کولای شي تولیدات ولري په کور کې به دوی خپل تولید کوي، د جمعې په یوې جمعې تولیدات به بیا د جمعې په پای کې راولي په هغه جمعه بازار یا شنبه بازار یا یکشنبه بازار کې به پلوري او یا هغه دایمي بازارونو کې. نو دا د چې هم صنعت او تولید انکشاف ورسره کولای شي، هم د هواد په اقتصاد په ټولیز ډول دغه کوچنی تشبثات چې په غیر رسمي ډول یعنی حکومت هم باید په دې باندې ټاکس او مالیه او دغه نه لري چې هر ځای کې بیا د شاروالۍ مامورین او یا د مالیه مامورین ورپسې وي او هر دروازه او کور ټاکوي چاله مالیه راوړه تا دومره منتو فلورلی یا تا دومره لاسي صنایع فلورلی. نو دغه تا دا چې حکومت هم باید یو خودګذاری ولري، پر اخلاص ولري، سبسیدی ورکړي، امکانات ورکړي، هغه وزګار زمکه چې د زمکه د ایجاد او د آدم علی سلام نه تر دې دمه هیڅ کار ترې نه دی اخیستل شوی. موږ په حکومت غږ کړی شاروالۍ او په نورو ادارو، خو له بده مرغه دوی ډېره سستي کوي، ځواب دی نه دی ډېر، او یاد ده چې ځینې مسؤولین له اجراتو ډارېږي، ځینې کار نه کوي، ځینې ناروغان دي په میاشتو میاشتو کار ته ناظریږي. دغلته موږ چټکو غبرګونونو، چټکو فعالیتونو او چټکو همکاریو ته اړتیا لرو، هم د حکومت، هم د نړیوالې ټولنې، هم د ولس او د خصوصي سکتور.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری، د چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر کور موادان، چې په دغه 15 دقیقې بحث کې مو خپل نظریات را سره په بشپړه توګه باندې شریک کړل. اوریدونکو، د ازادي راډیو دغه ګردی میز پای ته رسیږي. تر هغه مخکې باید یادونه وکړم چې تر نن پورې له پاکستانه په تیرو څو ورځو کې چې نږدې دوه اونۍ پوره کیږي، یعنی د نومبر له اولې تر اوسه، څه باندې 3 لکه افغان کډوال چې په جبري توګه باندې راستانه شوي وو، هغوی افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو چارواکي وایي چې دوی ته په موقتي کمپونو کې ځای ورکوي، او همدارنګه د دایمي استوګنې لپاره هم په بېلابېلو ولایتونو کې د شهرکونو یا ښارګوټو د جوړولو پلانونه ترتیب کړي دي. خو سره له دې هم دغه راستانه شوي کډوال له ګڼو اقتصادي او نورو اوزګارتیاو څخه کړیږي. مننه کوم چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید.
سیدہ زڑا میں اوران دے سہی اوران دے ولاریم کاپ لے جانان روان دے ولاریم کاپ لے جانان روان دے وسیدہ ست سپار لے بچا خاندے تا تخپل جسد سپار لے بچا خاندے ولاریم قبلے جانان روان ولاریم قبلے جانان روان بے وسیدہ بے وسیدہ